السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مشال ریډیو خبرونه توغه په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجش و دی وینه تر 2 بجو په دې خبرونه کې ز د ستاسو قربایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به د خزو په اړه خبرونه تاندې هلې ام واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار لمومند وړاندې کوي
کړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز د کورمې په پړچینار کې قومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې به می چاودنی په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللی پاکستان د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم د وروستي سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه سرګندونو سره د جنوبي ایشیا حالات لا پسې کړکېجن کېدای شي او ټاکل شوی چې د ناټو د 29 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبري وشي او زه خبرونو تفصیل د کورمه پړه چینار کې قومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللې په پړه چینار کې د پرله پسې ترګری جبریدونو خلاف لوو ورځو رهیسې د احتجاج په توګه ناستو مظاهره چانو ته پرون د سیمې د مرکزی مسجد امام مولانا آغا فدا حسین وویل
څوک چې داعش لشکر جنگ وی القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي دا زموږ د ملک او خوري دښمنان دي او نن زموږ سیمه به امنه کول غواړي بل دغه تر هغه بخپل وطن بچ ساتو
په پړچینا کې یاد چودري چې سبان دي دوریم سو کسانو ته یې مرګ جوړ لړولې زموري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگ وی العالمي منلې دا بلخوا په افغانستان کې د نړیوال امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن پرون په یو بیان کې د دغه چودنو په سختۍ سرغندنه کړې او ویل دي چې دوی همدردیانې د پیښې له قربانیانو سره دي پاکستان د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه سرګندونو سره د جنوبي ایشیا حالات لا پسې کړکېچن کېدای شي د پاکستان بانو چارو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په واشنگټن کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ سرګندونې د سیمې د تلپاتې امن او ثبات لپاره ګټورې نه دي خبر پاڼه زیاتوي د کشمیریانو ملاتړ کوونکي کسان تر اګر ګرځول د منلو وړ نه دي د براسي حال کې دا چې څو ورځې مخکې امریکا په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوای ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال تر اګر وګرځولو ملخوا امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ وکړ چې تر ګرځو بریدونو لپاره د خپلې خاورې نه کاریدل باوري کړي د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وجل شو شمېر 133 ته پورته شوی دی خبري اجانس اسوسیټډ پریس د ملتان هسپتال د یو ډاکټر عبدالباسط لخلی وایي د جون په 25مه رامخته شوی دغه پیښه کې په جوبل لزګونو کسانو کې نن څلور کسنور اهم مړه شوي دغه پیښه د بهاولپور په احمدپور شرقیه سیمه کې هغه وخت رامخته شوه چې د تیلو ډک ټانکر واوښت او د شاوخوا کلو زیات شمیر کسان چې په هغو کې ماشومان او ښځې اهم وي د پیښې ځای کې راغونډ شول او د تیلو ټولول یې پیل کړه چې ناڅاپه په ټانکر کې زوروله چاودنه وشوه او اور ولګېده چې پکې خلک وسوځېدل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په کوټه کې د یو وجل شوی پولیس اهلکار د مړینې خود نوټس اخیستی د سپریم کورټ ویاند پرون مشال ته په لیګلې خبر پاڼه کې ویلي چې چیف جسټیس میا ثاقب نثار د بلوچستان له پولیسو غوښتي چې د صوبای اسمبلی یو غړي د لاسه د وجل شوي پولیس اهلکار د پیښې په اړه رپورټ په درې ورځو کې دننه ورکړي یادوي چې څو ورځې مخکې د کوټې په څلور لاره کې په ډیوټې ولاړ یو پولیس په مبینه توګه د بلوچستان اسمبلی د غړي مجید خان چکزي ګاډي ووهلو او مړ شو د پښتونخوا می ګوند غړي مجید خان څخه رسنیو ته ویلي چې هغه په دې لړ کې هر قسمه قانوني کاروي ته تیار دی مشالې دوه غوښتې ټاکل شوی چې د ناټو د 29 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو او د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبري وشي تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سین بی سی امریکایي ټلویزیون ته د ناټو عمومي منشي یانس روټربرګ وویل چې د دوی اصلي تمرکز به پر دې وي چې دوی نور څرنګه کولی شي چې افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزي
موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کره شمېرې په اړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د ناټو په مرکزي دفتر کې نن پر دې اهم خبرې وشي چې ناټو د غوڅ ملاتړ د غیر جنګي ماموریت په چوکاټ کې له ترهګرۍ سره مبارزه څرنګه پیاوړی کولی شي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکړی. جنرال جوزف ډانفورد کابل ته د خپل سفر په څلورم ورځ د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستیز سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال ډانفورد پرون د لیدنې کتنې پر مهال وغوښتل چې تیرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراز ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. رسنۍ وایي چې د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو هغه وګړي امریکا ته تللی شي چې هلته کې ورور یا مور پلار لري، خو که څوک نیانیکه یا تربوران لري نو بیا نشي تللی. دغه هدایات چې لنن عملي کیږي د امریکا د سپریم کورټ د وروستۍ پریکړې وروسته پرون ناوخته جاری شوي دي. د سپریم کورټ د روانې اونۍ د پریکړې له مخې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اجازه ورکول کیږي چې امریکا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د شپږو مسلمان اکثریتي هیوادونو د هغو سیلانیانو او کډوالو په داخلېدو موقتي بندیز ولګوي چې په امریکا کې نږدې خپلوان یا له امریکایي ادارو سره رسمي اړیکه نه لري. او د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن به د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 8 او 10 د جرمني په هومبرګ کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون ویل دا ضروري ده چې د روس او امریکا ترمنځ خبرې معمول ته د راوستلو لپاره کوششونه وشي. د اوتدې مهاله د مشال خبرونه او سم د موسم احال او کرنسیبی له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپے اخیستل کیږي او په 106 روپے 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپے او 106 روپے 50 پیسې. یو درهم په 23 روپے او 50 پیسې او 28 روپے 50 پیسې. یو سعودي ریال په 23 روپے او 28 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او 1 روپے 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 309 ایرانی ریال اخستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي، خو ورسره تیزو هواګانو د چلیدو هم امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ. په بنو کې به زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 1.5. او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نن ورځې د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. پروانه غړی کې را سره وسی نو دغه ریپورتونه اوریدل شي. د کورم ایجنسی قامی او مذهبي مشران وای د سازشی عناصر د پالچینار بریدونو په ترس کې فرقیز تشدد زیاتول غواړي. بلخوا د پالچینار خلک له هغو سیاسي ګوندونو ګیله مند دي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مخه یې نیولې ده. دوی څه احساسات لري؟ چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات خو کول لپاره هڅه کوي، خو سیړونکو په دې اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري.
د افغان حکومت او د طالبانو په کار کې خپلو کې ناستی دا ختم او چې یو کله پورې نه ناست ما ته نه ښکاري چې دې علاقې کې به او دې سیمه کې به امن.
نور یو شمیر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او په آخري برخه کې درته تاندې هلې خبرونه وړاندې کوو چې پکې به واوري.
د خزو د پاره پوزیشن شروع شوی دی چې په کور دننه کني خزو دي چې اوزان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي، په خپل خپل ودرېږي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی راځو. د دیګړې اولنۍ موضوع ته د کورمې په پاړه چنار کې قامی او مذهبي مشرانو په سیمه کې تازه ترهګر بریدونه د کرکې او انتشار خورولو یو سازش بللې ده او په ولسی غږ کړی چې د امن لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد ودرېږي. د پاړه چنار توري مارکیټ سره د تیر جمعې په ورځ شوي ترهګر برید کې 250 خلکو ته مرګ ژوبله وختې وه. نور تفصیل له طارق اورکزی اورو.
په باړه چنار کې د احتجاج په توګه ناس خلکو ته د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس اویل دا بریج بګی زیاتره شیعگان مړه او زبل شوی دي د تعصب او کرکې پر اساس شوی دی. علامه راجا ناصر عباس په باړه چنار کې د احتجاج ځای ته ورغلی وو. د ولس او بیا په خاصه توګه له احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې قانون په خپل لاس کې وانخلي ځکه چې ترهګرو مقصد بور سره پوره شي. کچرته هم دچا خدای نه کړي سخت لفظونه وتل توبه وکړي او وی بخي. په دې کې زموږ طاقت او کامیابی ده. بالکل غلط کارونه کړي ځکه چې دا خبره به مخکې راشي او د تاسو شهیدانو وینه به بې ځایه لاړه شي او ټول جدوجهد به مو وروسته پاتې شي. که تاسو په اتفاق کې نو څوک به مو نشي خرابولی او بیا به د وطن ټول شیعگان او سنیان له تاسو سره وي. د پاړه چنار په پی چوک کې د سرکاري ودانو مخې ته پر سړک ځایي خلک بار بار ترهګریزو بریدونو او د ملشي ځواک د ډزو پر ضد لوو ورځو راهیسې پر احتجاج ناست دي. د مرکزي مسجد امام مولانا آغا فدا حسین مظاهری نه یوازې د دغو پیښو غندنه کړې بلکې دا د دین اسلام او انسانیت پر ضد عمل ګڼلې دی. څوک چې داعش لشکر جنگ وي القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي دا زموږ د ملک او خورې دښمنان دي. دا له اغیارو سره ملو شوي دي او نن زموږ سیمه بې امنه کول غواړي. یقینا دا هغه خلک دي چې د پاکستان قانون نه مني. پاکستان په جوړېدو کې زموږ د مشرانو فکرونه او وینه شامله ده او انشاءالله نن به هم وینه او قرباني ورکوو او له دغو ترهګرو به خپل وطن بچ ساتو. په پاړه چنار کې د جمعې په ورځ لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه پرله پسې دوه بامبې چودنې شوې چې پکې د صحت محکمې د شمېرو له مخې تر 250 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په ښار کې تر 14 وروسته د ملشي ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره 4 تنه مړه او 12 نور زخمیان شوي ول. خو ملشي ځواکونه وای دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې.
هلته په پیښور کې د ژوند د بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکو خلکو پرون په پاړه چنار کې د ترهګرۍ د تازه بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د پاړه چنار د متاثره شوو کورنیو سره د انصاف وشي او د مذهب او فرقه بندۍ په نوم د نور د پښتنو نسل وژنه نه کیږي. تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور پرېس کلب مخه ته راغون شوی. دغه مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د جون د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو ګډون کړی وو چې پکې د اقلیت او رورالین علاوه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل وو. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د دغه احتجاج د مقصد په اړه باندې مشال لیړو ته وویل:
پړه چنار د ولس سره چې کم ظلم شوی بیا چې کله دوی د خپل حق لپاره درنه ورکړه بیا په دوی باندې چې کوم ډزې وشوې په هغه کې 15 یا نه کسان ووجل. موږ د اغوی سره اظهار یکجهتي غواړو او دا مطالبه کوو چې موږ له دې اجازت راکړي میډیا ته د اجازت ورکړي بین الاقوامي انساني حقوقو تنظیمونو ته د اجازت ورکړي چې پاړه جنار ته ورشو.
په دغه مظاهره کې د اقلیتو نمائندګي کوونکي د پاکستان د سیکانو تنظیم مشر رادیش سنگھ ټونی د پاکستان په مرکزي او خیبر پښتونخوا په صوبایي قیادت باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې وزیر اعظم خو د لندن نه پنجاب ته نیخ په نیغ راغلو خو یې پاړه چنار ته د تلو لپاره هغه سره وخت نشته دی.
اوس پورې چې کم دنو سرکاري سطح سو کمل ته نه دی تللی. زمونږ پرائم منسٹر صاحب لندن نه راغو پنجاب ته لاړو او زمونږ گورنر صاحب هلته لاړو زمونږ وزیر اعلی صاحب لاړو زمونږ چې کم د پورا پاکستان یو غټ مشر جوړ شوی دی سیاست عمران خان صاحب هغه مو سره پورې تپوس هم ونه کړو. هغه
د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي او پخوانی د قومي اسمبلی غړی جمیله ګیلانی وایي چې دا وخت باید ټول پښتانه مشران د سیاست نه بالاتر یو موټی شي او د پښتنو راتلونکي نسل د دې نسل کوشنه بچ کړي.
مختلف پولیټیکل پارټیاں نه مختلف تنظیمونه هر څوک چې دی او هغه په دې خبره خبر دی او په کار دی که خبر نه چې خبر شي دا وطن راتلونکي وخت کې لخکاری داسې چې دا به د اوسېدو قابل پاتې نشي او دا به د تیرو قوتونو ته حواله شي. لخکاری داسې دا د ټول نغټه مسله ده. په دې مسله باندې د راغونډېدو وخت چې مختلف پولیټیکل پارټیاں راغونډي شي او د دې د مخنیوي لپاره د سلارې جوړې کی پخپل
دغه مظاهر چانو یو خوکه د مرکزی او صوبایي حکومت نه د پاړه چینار په پیخه کې د غیزمنو خلکو د مطالبو د منلو غوښتنه وکړه. نو بل خو د مرکزی حکومت نه په خارجه پالیسۍ کې د بدلون هم غوښتنه وکړه او یې ویل چې په نړیواله کچه کم د مذهب او د فرقو په بنیاد اتحادونه جوړیږي باید دغې نه ځان وباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کورمې په پاړه چینار کې د تیرې جمعې د ورځې د غبرګو بمی چاودنو پر ضد د احتجاجونه لا هم دوام لري او احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیت په اړه د دوی غوښتنو ته جواب ووایي چې په سر کې یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. دا چې حکومت د دوی لپاره څه کولی شي یا څه کول ورته پکار دي، په دې اړه د فرخنده اسد ریپورت کې تفصیل اورو.
د کورمې نورین نصیر چې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد هم ده، وایي وفاقي او صوبایي حکومتونو قبایلي ولس ته خدای پاسرا پرېښودې دي.
اوس زما ممبر اف نېشنل اسمبلی چې کوم دی، زما لپاره لیجسلیشن خو نشي کولی په پارلمنټ، هغه زما لپاره اواز هم نشي راوچتولی. هغه پارټي سره نه دی افیلیټډ، د خلکو څه کار حساب دی؟ یو ووټ دی هغه په پارلمنټ کې. دا فرق مونږ اون کتلو کې په داول انسیډنټ شو، کومه پیښه وشوه هغه هم ډېره زیاته ټراجیک ده. بلا خلک پکې مړه شو، کاغي تیل غربت او هغې غربت سوا جنایي لاړل، هغه تیل راټول. خو چې څنګه هغه د ماکاو شو نه پرایم منسټر ته دا فیلینګ و چې دا زما خلکې دي. پرایم منسټر ته دا هم پته ده چې زه پنجاب نه اوګسم نه زه د پاکستان پرایم منسټر جوړېږم. هغه په فاټه څه کاري چار دي؟ خو لس ټوله چیکونه دي کنه.
د تیرې جمعې په ورځ د پاړه چینار په یو بازار کې په دوو پرله پسې بمی چاودنو کې ګڼو خلکو ته امر ژوبله واوخته. له دغې وروسته د ځایي خلکو په وینا ملیشي ځواکونو د دغو پیښو خلاف احتجاج کوونکو ډزې وکړې. د سیمینا د کامی سملې غړی ساجد حسین توری وایي کچېرې د فاټا اصلاحات منظور شوی وي نو اوس به قبایل داسې د خپلو غوښتنو لپاره نه و ناست او نه به په پرامن احتجاج کوونکو ډزې کېدې.
کچېرې دا مطلب ریفارم شي وای او سیټل مطلب پسند مته قانون وای نبی واکه به وزیر اعظم هم دلته ناستو، گورنر بم ناستو، د نورې سیاسي پارټۍ مشران بم راتلو کې بولپور واکه وشوله. پرایم منسټر بولپور ته ورسېدو نه کنه پته لګیږي چې پرایم منسټر بالکل انتیاري سلوک وکړلو. د موږ قبایلو کوم ریټ یا کوم د موږ قبایلو د مارک کوم هغه ډېره رقم ولګوله. د موږ ټول قبایلو کم مزه ټررزم کې یا مطلب داسې ټیکونو کې شهیدان شي، د موږ صرف درې لاکه روپۍ قیمت دی. څه مطلب دی؟ هغوی ته بولپور والا ته شل لاکه روپۍ
د کورمې د انجمن حسینیا یو مشر محمد کونین وای داسې معلومیږي چې دوی د پاکستانه بهر دي. بلخوا ساجد حسین توری وای دوی به د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي او د پاړه چینار په مسله به د کامی سملې په راتلونکي غونډه کې بحث کوي.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د امریکا لخوا هند ته د جدید پوځي ټکنالوژي ورکولو سره به په سیمه کې حالات نور پیچل شي او دا به د سیمې د تلپاتې امن لپاره مددگار نه وي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم مودي ترمنځ په ملاقات کې سیمه کې د کړکېچ کمولو یو ښه مقضایا شوه. د اسلام آباد نه په تفصیل راو اکرم خان راکوي.
پاکستان د امریکای ولسمشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات نه پس جاری شوی غړی اعلامیې په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د دینه د جنوبي ایشیا صورتحال کې کړکېچ سیوا کې دی شي. د لړکې د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د مشترکې اعلامیې به د سیمې تلپاتې امن او ثبات لپاره مددګار نه وي. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي د ټرمپ او مودي په ملاقات کې د سیمې کړکېچ د کمولو یو ښه موقع ضایع شوه. خبر پانی تر مخه چې په کشمیر کې د ازادۍ تحریک ترهګرې سره نه دي تړل پکار او د کشمیریانو حامی کسان ترهګر ګرځول قابل قبول نه دي. خارجه دفتر د امریکې لخوا هند ته د جدید پوځي ټکنالوژۍ خرڅولو باندې هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې داسې قسمه د ټکنالوژۍ خرڅول سیمه کې عدم توازن پیدا کولی شي. د پاکستان خارجه دفتر په وینا څوک چې د وسلوالو په اړه د کاروایۍ خبرې کوي هغوی خپله پاکستان کې د ترهګرۍ ذمېوار دي. پاکستان یو وار بیا د خبر پاڼې د لارې واضحه کړې چې د کشمیر په شمول ټولې حل طلب معاملو باندې خبرو ته تیار دي. څو ورځې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امریکې دوره کړې وه او هلته یې په مهمو معاهدو لاسلیک کړی دی. په دغه دوره کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د امریکې لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی و او پرې پابندیانې لګول شوي وې.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان او پاکستان د خپل منځي تعلقات خو کولو او سیمه کې د امنیت لپاره د چین په مرسته په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار راځي شوې دي. آیا د چین سفارتي هلې ځلې به د سیمه د امنیت ستونزه هوار کړي؟ د شاهین بنیری رپورت کې تفصیل ورو.
د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی تیره ونې افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ او سیمه کې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو زور ورکړ. د چین په مرسته دواړه هیوادونه په خپل منځي اړیکو کې د بحران هوارولو لپاره په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار هم رضا شو. په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي، آیا چین به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو ښه کولو او د امنیت د ستونزې هوارولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې چین یو اقتصادي قوت دی او په دې تیره سموده کې په سیمه کې خپل سیاسي نقش ته هم وده ورکړې ده.
چین چې کوم دیدګاه لري، چې کوم پلان یې منصوبه لري، دوی ورته د یوې سیمې او د یو سړک یا د یو لارې نوم ورکړی دی. دې کې د دوی عالمي نظام دپاره یو روبی قدم دی. نو په دې کې د سیمه کې ثبات او سوله اول خبره راځي، او دلته چې د کوم شخړې دي، چې د کوم مذهبي انتهاپسندیده او تشدد دی او خشونت دی، نو دا د چین د دې منصوبې لپاره لوی چیلنج دی.
چین غواړي چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې د لاندې اقتصادي ګټه ترلاسه کړي او په نړیواله کچه خپل اغیز زیات کړي. خو د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د قراري او امن نه بغیر دغه منصوبه نشي عملي کېدی.
سوال بیا دا دی چې آیا چې په فاټا او خبر پښتونخوا کې دا نمونه بدمنی بیا پاکستان د سعودي عرب د څلور دیرش ملکونو سره شریک او د ایران یا د شیعهګانو سره لانجه شروع شي، نو آیا په پاکستان کې به دلته چې کوم اله تشي دی دا به غلی پاتې شي؟ لکه د اوس پړه چینار چې دی یا د فاټا سره چې کوم سلوک روان دی، که دا دلته پاتې شي نو آیا فاټا به په کلاره پاتې شي؟ نو امن به دومره وړوکې خبره نه د پاکستان د دې اعمالو سره.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو د څېړنیز مرکز رایپورت مشر خالد عزیز سیمه کې رواني سیاسي او امنیتي وضعیت د روسیې، امریکې او چین ترمنځ د سیاست او په منځني ختیځ کې د رواني جګړې په تناظر کې ګوري او وایي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره افغان حکومت او طالبان باید یو بل سره مخ په مخ خبرو ته کینی.
د پلیئرز بدلیږي، کله چینی، کله امریکایي، کله یورپین یونین، دا لوبه ده. اور دا زمون بدبختی دا دے کہ دا زمون سٹیج باندھے چتا مون اسی کو التے کی گی اور دے لوگ سرا بیا مرگون دی جنگون دی فسادات دی دے سیز تلرے کولو پارا دا افغان حکومت اور دا طالبانو پکار دے چکولو کے ناس تھی اور دا کیسا چرے دا ختم تھی اور چھے دیو کھلا پورے نہیں ناس ماتر نخ کاری چھے دے علاقے کے با اور دے سیما کے با آمن.
د یادونه وړ ده چې د دې نه وړاندې هم چین د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سفارتي هلې ځلې کړې دي او د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه خبرو اترو کې هم برخه لرله.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا په لری پرته غریزه سیمه شانګله کې په 13 سموده کې په ټرافیکی حادثو کې خواوشه 15 کسان وژل شوې. پرون هم د شنګلې شاپور سیمه کې یو گاډی غورځېدل چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي. ځایي خلک وایي حکومت دغلته د سړکونو خراب حالت ته پام نه کوي. د نیاز احمد خان نه نور حال ورو.
د ضلع شنګلې مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ د شاهپور کلي نه تلونکی یو ډاټسن په لاره کې د ډرایور نه بې قابو شو او ژورې کندې ته پرېوتو چې له امله یې دغه بده پیښه مخې ته راغلې ده.
دا تقریبا درې نیمې څلور بجې وې چې دا د شاهپور نه یو ډاټسن چې کوم هغه سورلې اغېستې و لوکل خلک ول ته تلو هغې ته امبیلې پاس پاپ چې دی نه یو غر دی هغې ته تلو نو چونکې دی چې داسې یو پنځه شپږ کیلومیټره تللی دی نو بیا مطلب دا دی چې دی دغه شوی دی لاندې ډرایور د دغه نه مطلب دا دی لاندې ریواین ته رالوېدلی دی. ریواین ته چې کله رې رالوېدلی دی شپږ کسان چې کوم دي هغه د سپاٹ مړ دي یو کس چې دی نه هغه انجرډ دی.
په شنګله کې خبریال خالد خان وایي چې دغه دې سیمه کې یو واستوي پیښه نه ده او دغه لویه وجه سیمه کې د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې بارانونه شروع شي نو دغه روډونه چې دي دا خراب شي او دا چې کله خراب شي دا کچه هم شي دي ته اوبه هم لاړې شي نو بیا چې کله هم ګاډی یا وزن را شي نو دا روډ وشلېږي او یو دا ډېر تنګ وي نو د دغه وجو نه دا ګاډي چې کوم دي دا غورځېږي.
د شنګلې شاهپور سره تعلق لرونکی موسی خان تور لګوي چې شنګلې ته د سړکونو جوړولو لپاره هر کال حکومت رقم ورکوي ولې دغه رقم د سیاسي غبن ښکار شي.
دا د موږ خیلی شو چې زمونږ سیاسي حکمران چې دي هغوی چې کله د دې ډاکټرونو لپاره د روډونو لپاره کوم فنډ مختص کړي آی ډی پی کې هغه په روډو دغه پلونه راشي نو هغې په خپلې فیملي باندې هغه ټیکور کړي نو په دې وجه باندې هغه کار خونه شي نو د حادثې ځکه مخې ته راځي.
په دغه اړه مو د شنګلې دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي محمد رشاد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي دغه ټول تورونه رد کړل او ویل چې تیرو لنډو ورځو کې د هغه خپل تره هم د خراب سړک له وجې ټریپیکي پیښه کې مړ شوی دی.
شنګلې سره کوم چې حکومتي نمائندگان دي هغو سره صرف هغه لولی پاپ ولور کړي هغه درې کاله وشو سور وړنې ولور کړي تر اوسه پورې هغې ته فنډ الوکیشن نه کېږي دس لاکه پندرہ لاکھ بیس لاکھ نو زه هغې دپاره زما جدوجہد اسمبلی فلور بنی ښه باقاعده ستاسو پروګرام بنی ریکار زه ویم چې د هغې دپاره جدوجہد کوم.
د شنګلې سړکونو لپاره د رقم او بیا د سړکونو جوړولو په اړه مو د شنګلې سره تعلق لرونکی د صوبایي حکومت غړی او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی سره بیا بیا رابطه وکړه ولې د هغوی موقف مخې ته را نغلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وايي د قبایلی سیمو هغه کډوال چې لا خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي راروانو دوه میاشتو کې به دوی هم خپلو سیمو ته ولیږل شي. د یادې ادارې په وینا چې شپږ نوي فیصده کډوال خپلو سیمو ته واپس کړل شوي دي او هلته د سکولونو، اسپتالونو او د سړکونو د بیا بحالۍ په پروژو کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وای چې را روانو ورځو کې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان شاخوا د اوبو زر نورو کډوالو کورنو واپسی هم شروع شي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د اف ټی ایم ای یو چارواکي عادل سهور اویل چې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان د بیکوره شوي کډوالو مشرانو د ستنېدو په اړه پولیټیکل انتظامی سره رابطې کړې دي.
چکم ٹینٹ دی هغه ټول ارینجمنټس چکم می بکاخیل کیمپ کې دی راتلو نه پہلا هغه موجود دی.
عادل سهور خپل خبرو کې زیاته کړه چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د شپږ نوي فیصد کډوالو واپسی شوه ده او نور څلور فیصد چې شاخ واشل سره کورنۍ جوړیږي پر روانو دوه میاشتو کې خپل سیمو ته واستول شي. عادل سهور دا هم وایي چې د بیا بحالۍ په مختلفو پروژو په یادو ایجنسیو کې کار روان دی.
کوشش خو موږ دا وایو چې څو نظر تر زر چې دی واپسی موږ وکړو څو پر آی ډی پی نو پسې تللی نو بیا ری آی ډی پی چې کوم هغه ریهبیلیټیشن وی د دې کورونو سروي وی هغه کې بیا مشکلات وی چې موږ کوشش کوو چې څو نظر تر زر د دې ریټرن وکړو چې بیا موږ نیکسټ سټپ چې کوم د دې ریهبیلیټیشن او ریکنسټرکشن دی.
د عوامی نیشنل ګوند د نیشنل یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوڑ وای چې د کډوالو د مسلو په اړه احتجاج کولو نه پس چارواکو له خوا ورته دا باور ورکړی شوی وو چې د روژې میاشت په اخیره کې به پاتې شوي کډوالو واپسې لپاره نیټه اعلان کوي خو تر اوسه پورې څه اعلان ونه شو. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې خوست کې میش کډوال د رجستریشن لپاره د ټولو نسې سه غواړي.
زمونږه لپاره دا لاره ډېره نږدې ده. مونږ په کار ده چې په دې باندې په اسانه خپل کلو ته ور واوړو بجای ده چې د مونږ بنو ته لګي خدای خبر چې څو میاشتې تېرې یا هفتې برابر تېرې وي هلته زمونږ رجستریشن کوي نو دا سنټر د مونږ ته دی دلته نږدې جوړ کړي.
یاد دوی چې د کال 2014 په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربې اسپنوم عملیات پیل کړی وو چې له وجې د لسو لکونو زیات خلک کډوال شوي وو. دغه کډوال واپسي د کال 2015 په مارچ میاشت کې شروع شوې وه، کومه چې تر اوسه پورې روانه ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رابع اکرم خان رپورت مو اورید. د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د اسرار الله مومن نه د خبرونو لنډی زورو.
د کورمه په پاړه چنار کې قومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللې. په پاړه چنار کې د یادو بمی بریدونو خلاف لوو ورځو رئیس د احتجاج په توګه ناس مظاهره چانو ته پروند سیمه یو شمیر مشرانو وینا وکړې. په پاړه چنار کې دا چاودنې چې سباندې 250 کسانو ته مرګ جوب لاړولې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العالمی منلې ده. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن پرون په یو بیان کې دغه چاودنو په سختۍ سره غندنه کړې. د پاکستان بروچرو دفتر پرون په یو خبر پاړه کې د امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې ویل دي چې له دا قسمه سرګندونو سره د جنوبي ایشیا حالات لا پسې کړکېچن کېدای شي. دا په راس حال کې دا چې څو ورځې مخکې امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ وکړ چې د ترګریزو بریدونو لپاره د خپلې خاورې نه کارېدل باوري کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمېر 103 ته پورته شوی دی. خبري اجانس اسوسیټډ پریس د ملتان هسپتال د ډاکټر عبدالباسط لخلی وای د جون په 25 رامخته شوی دغه پیښه کې په جوبل شوو لزګونه کسانو کې نن 4 کسان نور هم مړه شوي. ټاکل شوی چې د ناټو د 9 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو او د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې وشي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد د ناټو په مرکزی دفتر کې نن پر دې هم خبرې وشي چې ناټو د غوث ملاتړ د غیر جنگي ماموریت په چوکاټ کې له ترګري سره مبارزات څنګه پیاوړی کولی شي. او رسنۍ وایي چې د شپږو مسلمان اکثریتي هیوادونو هغه وګړي امریکا ته تللی شي چې هلته کې ورور یا مور پلار لري، خو که څوک نیا نیکه یا تربوران لري نو بیا نشیتلې. دغه هدایت چې لنن عمل کیږي د امریکا د سپریم کورټ د رواني اونۍ د هغې پریکړې وروسته پرون جاری شوې چې لمخې یې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اجازه ورکول کیږي چې امریکا ته د منځني ختیځ او شمال افریقا د شپږو مسلمان اکثریتي هیوادونو د هغو سیلانیانو او کډوالو په داخلېدو موقتی بندیز ولګوي چې په امریکا کې نږدې خپلوان نه لري.
اسرار العالم مومندر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس تر اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کورونی ورځپاڼو د ځنو اداریو غټ ټکی اوروي.
د پاکستان د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د نړۍ سیاست منظرنامه ډېره په تیزیا سره د بدلون د عمل نه تیریږي. د پاکستان دوست هیواد چین د پاکستان افغانستان ترمنځ کړکېچ ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې په تناظر کې چین د دواړو هیوادونو مشترکه غونډې لپاره د کوربه کېدو پیشکش هم کړې او دا هر څه د چین د خارجه وزیر د دورې له وجې ممکن شو. اداریه وای چې کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه شروع شوي، امریکا او هند د خلاف سازشونه پیل کړي او هند ډیره په خوښیارا طریقه د افغانستان مشرولي د خپل مقصدونو لپاره استعمالول شروع کړي. اداریه زیاتوي چې د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې افغانستان سیاسي مشرولي هم په اسانه سره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او هغه هم د دې باوجود چې پاکستان د درې لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره دومره قرباني ورکړي. اداریه په ویني چې د افغانستان د شخړې حل د پوځي لارې ممکن نه دی، بلکې د دې حل لپاره به په ګډه سره په یوزي کې ناستل وي، ځکه چې د وخت د تقاضو مطابق تلپاتې امن د را روان ځوان کل د مستقبل لپاره ضروری دی. اداریه وایي چې پاکستان افغانستان مشترکه کرایسس مینجمنټ میکانیزم په جوړولو متفق دی. په درې اړخیزه کچه د خارجه وزیرانو په میکانیزم جوړولو هم اتفاق شوی دی. اداریه خره کې وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ ژی چې د دواړو ملکونو کومه دوره کړې، دې سره به په سیمه کې امن، اقتصادي مرست او د ترقۍ لپاره به په ګډه سره د کار کولو جذبه پیدا شي. پاکستان افغانستان روڑ اسلامي ملکونه دي، کوم چې د ثقافت او تاریخ په شان منظر کې هم یو بل سره تړلې دي. د دواړو ملکونو حکومتونو ته پکار ده چې خپل منځي اړیکې ښې کړي چې د اعتماد فضا قائمه وي او سیمه په تیزی سره د ترقۍ عمل ترسره کړي. جنگ ولسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وړو کې اختر نه یو ورځ مخکې احمدپور شرقیه کې د تیلو ټینکر کې او لګېدو پیښه کې د مړه شوو کسانو شمېره 168 زیاته شوې ده او د زخمیانو د مړه کېدو سلسله هم لا روانه ده، کومه چې یقینا د منصوبه بندۍ د کموالي نتیجه ده. اداریه وای چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه زیاتره زخمیان په لور پرتو سیمو کې د سوځیدلو د علاج مرکزونو نشټوالی له وجې مړ شوي. د پیښې پس دغه زخمیان لومړی بهاولپور ته ولېږل شو، خو هلته د سوځیدلو د علاج مرکزونو نه لرلو له وجې دغه زخمیان ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان او پنډه ته ولېږل شو. د سل وجې چې دوی ته طبي مرستې په وخت ورنه رسېدې او زیات زخمیان پکې بچ نه شو. ادارې لیکي چې ملتان کې د 3.5 کروڑ آبادې لپاره یو د سوځیدونکو د علاج مرکز دی، خو هلته د تیرو 12 کالونو نه خو سپیشلسټ ډاکټر شته، نه نرسانی او نه نور عمله. ادارې په وینا چې داسې حادثو نه پس د برن سنټر یا د سوځیدونکو د علاج مرکزونو ضرورت زیات شي او د بهاولپور د حادثې نه زده کړه کول پکار دي او زیات نه زیات داسې سوځیدونکو د علاج مرکزونو جوړول پکار دي چرته چې د عام اسپتالونو نه زیات سہولتونه ورکړل کیږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز مجلې د پاناما اسنادو په معاملہ کې د پاکستان وزیر اعظم د لورنا د دغه هیواد یو عدالتي کمیټې د پښتنو ګرویجنو لپاره د ورتګ غوښتنه کړې ده. بلخوا برطانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د شامی حکومت پر ضد د امریکایي ولسمشر د ادارې د جنگي تګلارې په سیر موضوعات راپورته کړي دي. مهم ټکی هارون باچا دروروي.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د پاناما اسنادو قضیې د پلټنو لپاره جوړې عدالتي کمیټې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له لور مریم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې دغه کمیټې مخې ته حاضر شي، وزیر اعظم ته ورپېخ سیاسي مشکلات لا پسې ډېر شوي. درې څلوېښت کلنه مریم نواز شریف به راتلونکې اونۍ د یو شپږ کسیزې کمیټې مخې ته چې د دې د پلار برخلیک پټاکي حاضر شي. دا کمیټا په بهرنیو هیوادونو کې د نواز شریف د شتمنیو او جایدادونو په اړه پلټنې کوي او پر اساس به سپریم کورټ ته مشوره ورکړي چې آیا له نواز شریف څخه د وزیر اعظم چوکۍ اخیستو لپاره کافي شواهد موجود دي او کنه. لیکنه کاږي نواز شریف بیا د تیرې اونۍ په پای کې د لندن د سفر پر مهال دغه پلټنې د یوې ډرامې په توګه یادې کړې او خبرداری ورکړ چې که د ده حکومت چپکړی شو نو پاکستان به له یوه لوی اقتصادي بحران سره مخامخ شي. لیکنه نواز شریف ته د یو نږدې سرچینې په حواله زیاتوي لندن ته د وزیر اعظم د سفر اصلي مخه هغلته د وړوکي اختر مانځل نه، بلکې په دغه ترس کې هغه غوښتل له خپلو نږدې ملګرو سره په یو باوري فضا کې د پاناما اسنادو مسلې په اړه سلا مشورې وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې ولیکنه وایي د سپینې ماڼۍ دې بیان چې ګواکې په شام کې د بشر الاسد حکومت د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او دا چې د دغه کار لپاره به د اسد حکومت غټ قیمت ادا کړي د امریکا د دفاع او خارجه وزارتونو چارواکي حیران کړي. خو د لیکنې تر مخه د شامي حکومت په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې خبرې په دې وروستیو کې سختې شوې. په تیر څه د پاسه یو میاشت کې امریکا د شام یو جنگي الوتکه او همداراز شامي حکومت ته د ایران لخوا ورکړل شوی دوه ډرون الوتکې په نخه او وغورځولې. پر دې سربېره امریکایي جنگي الوتکو د شامي حکومت پر ځواکونو لږ تر لږه 4 ځله بمباری وکړې. لیکنه زیاتوي په اوله کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې د امریکا نوي ولسمشر خپل پوځ ته د شام پر ضد د کاروایۍ تیزولو لپاره ویلي، خو اوس داسې بریښي چې د شام پر ضد جګړې په اړه د ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې اختلافات موجود دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په برسلز کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي مشر جنرال جان نیکلسن هم برسلز ته رسیدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به یې په دې ناسته کې د افغان ځواکونو د مضبوطولو په لارو چارو هم خبرې وکړي. د احمد شهبر رپورټ کې نور حال اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي CNBC تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي. موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کره شمېرې په اړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخوو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي، همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 1000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمیر دوه برابره شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناټو یو شمیر غړو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوځیانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوې ده چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لېږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی د هارون باچا هنری ګړې به هم درته د نن ورځې په خبرونو کې وړاندې کوو. خدا وخت یو بل هفتوار پروګرام تاسو لپاره تاندې هیلې. د نن په پروګرام کې د سواد د خیر خګړې د کارکونکو نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو او د سرګودې ګل افشان طارق مرکه هم لرو چې په 10 ورځو کې په موټر سایکل د ټولي خیبر پښتونخوا سفر کړی دی. تاندې هیلې خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا فرخنده سات جوړوي.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سواد خیر خیګړې د کارکونکو نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو.
د خزو د لپاره پوزیشنونه شروع شوي دي چې په کور دننه کني خزو دي چې اوزان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي، په خپل خپل ودرېږي. د سواد خلک قابلان دي، د سواد خلک چې دی هغه عمل پسند دي.
دا به هم واوري د سرګودي ګل افشان په 10 ورځو کې په موټر سایکل د ټوله خیبر پښتونخوا سفر وکړ.
منه ابي ریسنتلی ایک نیشنل ریکارډ اٹمپټ کیا جو کې موټر بایک کې اوپر 20 ډیز کی رائډ کی پوره کې پی کې خیبر پښتونخوا کې اندر.
د سواد سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومان او ځوانانو د خیر خیګړی کارونه کوي. هغه وایي دا پردې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي. نیلم وایي په سواد کې حالات اوس ښه شوي دي، خو دغه سیمه اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت تراشي، څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو. نیلم وایي
څنګه چې زموږ ټول خلکو ته پته ده، بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغه خلک ډېر ذهني طور خراب کړي او جسماني طور خلک نقصان شي، مالي طور او هغه ټول باندې چې بیا خلک راووت او رو رو خپل ژوند چې دینه دوباره کم چې دی شروع کو آغاز وکړو د نوي ژوند خپل باندې چې موږ د حالات ته وګورو، د خپل ژوند ته وګورو، نو څه خوب شانتي را تخکاري چې مطلب موږ بیا یو ځل چې خپل ژوند شروع کړی دی. د سواد نمخ کې کم د دې حالات نمخ کې د سواد کم حالات نو هغه دا و چې موږ به نورمالي خپل ژوند ډیر په امن سره تیرو، د شپې بنا وخت ګرځېدو او بالکل امن و. بیا یو ټایم دا سره چې سواد حالات ډیر زیات خراب شو او اوس چې امن راغلی دی خو هغه یاره چې کومه ده هغه زمونږ د زړونو نه اوس هم نه وځي. هغه یاره تره ده په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا که چېرته اوس دما کوو شي یا چېرته اوس څوک مونږ وولي. نو هغې ټراما نه لا خلک ورو ورو وس ورو ورو خلک ځان راوباسي خو یاره ختمیږي نه. ژوند چې دی نو دلته کې ډېر زیات ښه دی ښکلی دی. کوشش مونږ دا کوو چې په ښه طریقه یې تیر کړو په امن سره یې تیر کړو. مختلف خلکو مختلف اکټیویټیز شروع کړي دي د خلکو د پوهو دپاره چې خلک پوه شي. د ښځو دپاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کمې ښځې دي چې هغو ځان له څنګه پیسه وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپلو پښو ودرېږي. مختلف طریقو سره هغه زمونږ کوشش دا دی چې خلک خپل ژوند چې دی په ښه طریقه شروع کړي او یو ځل بیا چې دی سوات دی نو هغه په خپلو پښو ودرېږي او خلک ووایي چې او سوات دی نو د سوات خلک قابلان دی د سوات خلک چې دی هغه امن پسند دی بیا یو ځل ودرېدو.
په دې وروستیو کې په سوات کې پر ښځو د تشدد یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلل. دا چې آیا په سوات کې پر ښځو د تشدد پېښې ولې زیاتې مخې ته راځي او د دې څه وجوهات دي په اړه نیلم چټان وایي.
دا چې دی نو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دی نو دا صرف سوات کې نه دی دا اوورآل ورلد کې کېږي. په هر ښځې باندې په هر ځایم ښځې باندې چې دی خامہ خاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد وایي. تشدد دا نه دی تشدد ذهني تشدد هم چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سوات کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول خلکو ته به یې ښوول. خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به و خبره به د کور نه بهر نه راوته. ښځې به برداشت کوو ښځې به وایي چې دا زمونږ د کور بې عزتي ونه شي. بیا د سوات حالت چې خراب شو دی نه پس بیا کمدلته چې ارګنایزیشن رالو نن ګورنمنټل ارګنایزیشن هغو پوهه ورکړه خلک پوهه کو اویرنس راغی. نو اوس چې دی اکثر مونږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې په خپل حق اغستو پوه شوي دي. اول که مونږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل وروڼو ته پرېښودل وي دا مې رور دی. اوس چې دی نو ښځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې زما په دې داد کې بي صحیح وي. نو دا چې دی دا پوزیټیو طرف ته روان دي. دا خبرې کوسته ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه د سړي ووهلم بې وجه بې ګناه ووهلی شم لاړم رپورټ مې وکړو. نو اصل کې زموږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم. خو خبره دا ده چې مونږ د ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو که مونږ دا خبرې راغونډو او مخې ته یې راولو نو دا پوزیټیو راځو. که مونږ صرف ښځې ښایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو زما ته نه ښکاري چې مونږ ترقي وکړو. ځکه چې مونږ کوشش دا ده چې ښځې ودرېږي په خپلو پښو. خو دوی جست په ښځو تشدد ښایي د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سوات کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغو دا کارونه کوي. زه خپل باندې زما سره نورې جنکۍ نورې جنکۍ دا څوک نه شو کوي چې دا جنکۍ چې دا اکټیولی لګیاري کار کوي. خو چې کله په ښځو تشدد وشي نو هغه خوله کېږي نو صرف نیګیټیو امیج خوله کېږي. چې کله پازیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد په خپله کم شي.
نیلم وای ملالی یوسفزی دا وخودل چې باید جنکۍ د خپل بنیادی حقوقونو نه محرومه نه کړل شي. هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سوات کې یو شمېر ښځې او جنکۍ د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي.
د ملالی نه پس چې ده کوم ګورو ملالی زمونږ لپاره یو هغه زمونږ فخر ده. زه خپل باندې په ملالی پسې روان شوم په نور جنکۍ په ملالی پسې وجه ده ده چې دلته کې خزو ولید چې یو جنۍ چې دا دومره مخې ته لاړه زموږ لپاره आवाज چت کو زموږ لپاره دا وکړو. نو که فرض کړئ یو بل جنۍ خو ولا شي دا جنۍ لاړه د دینه بخزي عبرت کې چې او دا جنۍ کای کای مونږ هم کولای شو مونږ نه خایو پوزېټیو خبرې نه خایو. نو زما څو خیال دی نو د حالات نه پس چې ده خزو تشدد سی واشره ده. خو که فرض کا هغه صرف جست شومنت په ځای باندې د هغې لپاره خصم
اقدامات چت کړی شي نو مې بیچ پاره کې کمې راشي. نیلم چې د قانون سبق وایو په سواد کې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره همکار کوي وایي په ټولنه کې د ځوانانو خوځو غږ نه اوریدل کیږي. ډیر خلک لا هم نه پوهیږي چې د روانو امنیتی او ټولنیزو مسلو نه څنګه راوځي او په اړه یې څنګه خبره وکړي. نیلم زیاتوي
اصل کې
تاسو وګورئ تاسو به د دې خبرې پته هم لګېدلې چې په دې تیر شوي کال کې کم سے کم 80 کسانو ځان وژلې ده، خودکشیانې سره شوې دي. په سواد کې د دې یو سروې مطابق موږ ته څه رپورټس راغلي دي، هغه دا دي چې زموږ دلته کوم ارګنایزیشن کار کوي نو هغه د پوهې په ځای هغو نه مطلب زور ورکوي چې خپل حق وغواړي، خو حق په څنګه غواړي، د حق د غوښتو طریقه ورته نه ښایي. نو موږ څه وکړو؟ موږ حق غواړو، موږ پرې اوسېر ارتاو، موږ څک راچ به چپ شه ته خو ښه ذاتې، نو موږ څه وکړو؟ زر د آرام ګولۍ به راوالو یا به چوړکۍ راوالو، موږ ځان مړ کړو. موږ صرف دې پورې پاتې شوي. دومره خودکشیانې کیسه سیوا شوي دي په سواد کې، هر ورځ په مخ باندې په موږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی که نه. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې ارګنایزیشن راشي چې هغه پازیټیو کارونه شروع کړي، که یوه ښځه چې دا د کور نه راونوځي خو په کور دننه که فرض کړو موږ هغې له څه ښه کار ورکړو هغه ودرېدی شي. ضروری نه چې هغه د کور نه راوباسم، ولې زه د کور راوباسم؟ بیا داسې زمونږ کوم صوبایي حکومت چې دی، زمونږ دا کوم لیجسلیچر چې دی، زمونږ ایم این ایز، زمونږ ایم پی ایس چې دی، دوی چې کوم قانون جوړوي، آیا د ښځو د تشدد خلاف چېرته کې اواز اوچت کړی دی په دې خپلو اسمبلیانو کې چې په دې ځای کې د دې ښځو لپاره دا حق دی یا دا؟ او آیا زمونږ دې ښځو ته د دې حقونو پته شته که نشته دی؟ ځکه چې که فرض کړه دا د دوی حقونه دوی ته د ریډیو په تھرو واورولی شي، ته به پته لګي په ریډیو باندې څوک نه اوري، په ټي وي ورته نه ښایي، په اخبار کې ورته نه ښایي، ښځو ته هیڅ هم پته نشته. که فرض کړه زمونږ قانون دی موږ ته پته نشته، زه خپله معنی دی سبق وایم ما ته پته نشته چې زمونږ په قانون کې موږ څه راکړي دي. نو دا پازیټیو خبره به دای چې موږ خپل خلک، خپلې ښځې، زمونږ را روان نسلونه د دې نه خبر کړو چې زمونږ قانون زمونږ لپاره څه ویلي دي، او موږ د تشدد خلاف خپل کم دی کې اواز اوچتولی شو. او که فرض کړه په ما څه ظلم وشو، په ما تشدد وشو، نو ما کم ځای ته تلل پکار دي. دا داسې خبرې دي چې دې نه په طریقه راتلل پکار دي. هغې سره دوه خبرې، یو خو به تشدد کې کمی راشي، دویم کم نن سبا چې کیسز روان د خودکشیانې کې دې کې به کمی راشي.
اوس هم راځو د سرګودې د ګلفشان طارق مرکې ته. ګلفشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټول خیبر پختونخوا سفر کړی دی. 43 کلنه ګلفشان سافټویر انجینیر ده او تر دې مخکې هم په سایکل چلولو کې ریکارډ جوړ کړی وو. زموږ همکاري ملیحه مرزاده له ګلفشان طارق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په موټر سایکل د پختونخوا د سفر مقصد یې څه وو.
ما په روسو کې د یو قومي ریکارډ جوړولو کوشش کړی دی چې په موټر سایکل په شلو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې ګرځېدل یم. د خیبر پختونخوا په اړه هم بهر او هم په پاکستان کې دننه یو منفي تاثر جوړ دی چې هلته ترهګري د ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي. نو ځکه د خپل سفر لپاره ما د خیبر پختونخوا انتخاب وکړ چې تر ټولو سخته سیمه ګڼل کېږي. زما مقصد د امن پیغام ورکول و. ما ټولې نړۍ او پاکستان کې دننه دا سرګندول غوښتل چې خیبر پښتونخوا هغه شان نه ده لکه څنګه چې ښودل کېږي. پښتانه ډېر پرم نه خلک دي، نو ما دا ښودل غوښتل. د پښتنو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی روایت پسند دي. نو تاسو ته څه مسله خو مخې ته رانغله؟ زما تجربه خو ډېره ښه وه. تر تک مخ کې خلکو ډېره یاره ولیم، ځکه چې ډی آی خان، کوهاټ بنو او لدا سیمو تیره شوی هم چې هلته پوځي کاروایانې هم شوي دي. خو ما ډېر امن ولیدلو، ډېر میلمه دوست خلک وو او زما یې ډېر خیال ساتلی و. دا سفر تاسو ځان ته خپله برابر کړی و که نه چا در سره سمرسته هم کړې وه؟
اصل میں گورنمنٹ سے سپورٹ لینے کی بہت کوشش کی تھی، دو مہینے میں نے رابطہ کیا.
ما ته حکومت ملاتړ حاصلولو لپاره ډیر کوشش کړو. دوه میاشتې مې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره رابطه وکړه، خدای پس د حکومت لخوا راته سونه ویل شول. نو بیا مې خپله هر څه وکړل او په خپله خرچه لاړم. بیا ځینو شخصي تنظیمونو زما مرسته هم وکړه. ما غوښتل چې په دې سفر یو دستاویزي فلم جوړ شي، نو ځکه ما له پروډکشن کمپنیو سره رابطه وکړه. زما دا خیال و چې دا ټولې هڅې باید ریکارډم شي. نو هغه هر څه ریکارډ شوي دي او په څو میاشتو کې به یې خپرو. تاسو تر کومو سیمو تیره شوي او تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ شو؟
سب سے پہلے اسلام آباد سے پشاور، پشاور ٹو بٹخیلا، بٹخیلا سے چترال،
چترال اول اسلام آباد نہ پیخور، دا پیخور نہ بٹخیلا، ترا غزایا چترال، لا چترال تر مستور، دا مستور نہ شندور، بیا واپس مستور، دا مستور نہ بونی، بونی نہ چترال، بیا دا چترال نہ بمبوریت، دا بمبوریت نہ سوات، سوات نہ تر کالام، دا کالام نہ بشام، بشام نہ بالاکوٹ، دا بالاکوٹ نہ ناران، ناران نہ ہری پور، دا ہری پور نہ ڈی آئی خان، دا ڈی آئی خان نہ کوہاٹ، بیا پیخور اور واپس اسلام آباد. زب داغ لاروت لیم چپکے منس کے نور ڈیر خارون ہومول ٹولو خیستہ راتا کالام خارشو چی دو بو رنگی ما پا شمالی علاقوں کے تر اسا ندیلی دلے
کالام کا جو پانی تھا ویسا رنگ میں نے آج تک نہیں دیکھا پورے نورتھ میں.
پدہو لارو تلو کے سے مشکل خودرتا پیخنا شو
کیونکہ میں آج تک کبھی پتھریلے راستوں سے نہیں گزری اور کافی ہائٹ پہ تھا جس طرح کا لواری
زمخ کے پڈبری نظم کا نام تلے او دغسی میں اوچاتے ہم وے لکہ دلواری نہ تر شندور لا رٹولا کچوا نو زما رفتار بدل سو او شلو نا اڈو زیاتے دونا نو زب اکثر راپرے وتم پ موٹر سائیکل زما وڑے حادثے ہم شوی دی او یو پکے کافی لو ہم وا دویم مت د ہوا د بدلون لاملا مشکلات را پی خول پ شندور کے واو روا پلارا کے بچر تباران او بیا یو زلی ز د ڈی آئی خان سخت گرمی تلاڑم نو دغه بدلون پما کافی اثر کڑیو
اچانک سے میں گرمی میں آ گئی ڈی آئی خان جیسی سخت گرمی تو یہ کلائمیٹ سڈن چینج ہوتا تھا یہ میرے اوپر اس نے کافی اثر کیا تھا.
داوا تتی اونے تان دی ہلے خبرونا چتا سواوری دا ز فرخندا اسد درنا اجازت غواړم ته خدای پامان.
بسنگ خپل دل بر جدا کم سڑنا بسنگ خپل زیگر جدا کم زانا بسنگ خپل دل بر جدا کم سڑنا بسنگ خپل زیگر جدا کم وایم کارا مینا کہوں گا ملنا دا ولی او ولی ولی محبت کول گناہ دا ولی محبت کول گناہ دا
چه ما سره وی په دنیا اور لگ